درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجی شوی د اصلي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونې کې چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رائد نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي او همداراز ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشری مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشری مرستې کړي او د جون تر پایه پورې شاوخوا 28 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندي وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 340 میلی مترو ترمنځ وي. ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شلوور غوره لیگ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړی دی. د اس پی این کریک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلور نورو لوبغاړو سره مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولوی پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 19 کلونو کشر لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي. د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیس سړکونو ته رايستل دي. د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدې غوړه کړي چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی. د همدارس ویلي چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی. لویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسلو ورکړه او د پوځیانو روزنه شامل ده. د شپږ هیوادونو مشرانو پرون پنج شنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنې ورکولو په هغه کانفرنس کې دا ژمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي وړتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې وه. د دنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبریالانو ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ په نیت ورغلي وو. او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 30 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځکه د کورې د نورو برخو پرتله څلور برابر زیات وو. د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقلیمي راپور کې ویلي وو چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت دوه برابر دی، خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنه ښیي چې څلور برابر دی. دوی په خپل نوي څېړنه کې له 1991 څخه د سپوږمکۍ ټول معلومات راټول کړي او څېړلي دي او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخي درجه د ځمکې د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده.
د ژوند رنگونه
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن د ژوند په دې رنگونو خبرونه کې په افغانستان کې د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید او فارم لرونکو پر ستونزو خبرې کو. یو محل په افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو غوښه او هګۍ ډېرې واردولې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ګڼ فارمونه جوړ شول. خو سره لدی چې ګڼ فارمونه جوړ شوي لا هم له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د چرګانو غوښې او هګۍ واردېږي او د افغان فارم لرونکو په وینا د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. په دې خپرونه کې د فارم لرونکو په کاروبار خبرې کوو. زموږ د خپرونې درانه میلمانه دي عتیق الله چې د چرګانو فارم لري، ډاکټر محمد غالب مومن په جلال آباد کې د پولشي ډاکټرانو د ټولنې مالی مسئول دی او همدارس د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکه. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبې وروسته وخت درکو چې ټلیفون وکئ او که پوښتنه لري یا نظر لري زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. لومړی عتیق الله صاحب، تاسو ته درځم. تاسو د خپل فارم په باره کې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه فارم مو دی، څومره چرګان لري، نور خبری به ورسته کو. مهربانی.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مهربانی چې خلاصه د خپل فارم په باره کې راته وایست.
زمون فارم ګورا په ننګرهار کې دی. ولادت اوس علي کې زخپل ده. 15000 چرګان فارم لرم.
درست. 15000 چرګان نو فارم لري او لڅومره موجه راسي دا فارم لري؟ ورس په ورځ زیاتوي چرګان شمیر او کنه په دغه یو حالت کې مساتله؟
نه زیاتوي، یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم، د 3000 چرګان او ورس
تر بلې چې دي دا کاروبار. خو په دې فارمونو کې په دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوختي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 15 کسان.
پنځه کسان، درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي او کنه حلالوي غوخه او هګۍ بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وړو، چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یوازې چرګان وړي او هګۍ هم؟
نه، زه خپله د هګو دغه نه لرم، صرف دا د غوښینو چرګانو.
ډېر ښه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سروان صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې ټول اوریدونکو ته بالخصوص زمونږ ملګری مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او عتیق جان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای مې عزتمن که مجموع کې خو دلته سلامان صاحب محترم سرویګانې ډېرې شوي دي او مختلف ارقام خلکو ښودلي دي، خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعاله فارمونه چې کوم د غوښینو چرګانو دي تقریبا 1200 فارمون پورې برابرېږي. که چیرته هم دغه فارمونه ډک اوسېږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار وړتیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي او تر څنګ یې نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موضوع ده چې چون دا جلال آباد مرکز دی د نورو ولایتونو د لغمان او کونړ د دې ساحونو هم چرګان همدلته راځي او بیا د دې ځاینه دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته هم ورځي انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویلی شئ چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري او واړه به څومره؟ تټورو وړوکی د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شی دی جناب سروان صاحب محترم چې هر چا د خپل اقتصادي وړتیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د 1000 چرګانو نیول تر تقریبا تر 15000 چرګانو پورې دلته په افغانستان کې دغه شته دی، دغه په ننګرهار کې فارمونه شته دی.
درست، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، که تاسو راته ووایئ چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته او آیا اوس چې دومره ډېر فارمونه یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له ګاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له ټول مخکې ساروان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولاته سلامونه نکېلي او سلامات علیکم
سلامات
څاروان صاحب غواړم چې اول چرګانو په تاریخچه باندې یو غلنده نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په دشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښې د چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدانه خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شوي وي، طبعا د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمیږي او د حل لارې ورته پیدا کیږي؟ مثلا په اولو کې، یعنی په اولو وختونو کې، موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فني پرسونل نشتون و، چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخت وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی و، یا هلته چرګان ساتلي وو، د هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زمونږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې، د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل، چې یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړېږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړېږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره. نو حال دا چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې د چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې، د چرګانو روزنې کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټرینینګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته یو مچې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یعنی ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو. نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او بې وروسته خبرې کو کې اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډېر فارمونه جوړ شوي دي، د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کېده چې موږ اوس هم واردات لرو. واردات زمونږ شته دی، خو ښه په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او که نه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانې مشتره لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي، نو زمونږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او طبعاً دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، او دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ترکه. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل، هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامي شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکې شته چې ورته تولیدوي. شاید حکومتونه هم په یو نه یو شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې که خبرې وکړي، آیا د چرګانو د دانې او خوړو د تولید ځایونه هم شته په دې برخه کې پانګونه شوې ده او کنه؟ او بل دا وست چې آیا د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب ساروان صاحب، ډاکټر صاحب خو دی رابطه باندې معلوماتو که زه به یو خبر وکم چې دلته د سکتور اساسي برخې چې دي دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه د خوراکي برخه ده، دا ډیره یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې. او په دوهم قدم کې د ورځنی چرګلو برخه ده چې دا هم ډیره یو مهمه برخه ده. او بل برخه چې کوم ده، دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه دي چې ډیره خاصه توجه شي. ترمن سه محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته. مونږ یو خبره کولای شو چې مونږ د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایو، خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو نه راځي. په ننګرهار کې الحمدلله ډېر کارخانه دي. د تل پسالی رغټه کارخانه ده، د دانی تهي بسام ډېر رغټه کارخانه ده، د مشرقي والو هم سي نور نور ډېری کارخانه په ننګرهار کې شته دي. ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو یو جرات د خارج نه واردات کیږي، مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادونو نه راوړو، د خارج نه راوړو، په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو. نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمام نه یا مل تا. او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کیږي په جی قیمت باندې ورکول کیږي. یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو په افغانستان کې په دې وستاني شرایطو کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده. چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چارنه پیږو دي چې څه یو دی فارمارانو ته څه وکړو. نو دلته چې دانه مصرف ډیر شي، قیمت لوړ شي، بازار کې د چرګ فارمداران چې بیا کله راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي، دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي. نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی. او خلکم د خلکو د قضا همدای دلته مونږ د ولس سره لاس او ګریوان یو. جناب ساروان صاحب، چې ولس همدایو خبره کې چې افغانستان کې ولې چرګان قیمت دي، خلک چې پاکستان نه راځي کوم څنګه مردان خو راځي. نو خبره په همدغه ځای کې ده چې دلته مونږ په داخل کې چې زمونږ مصارف په لوړ راځي او الته مونږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کولای. تا مخکې یو ټیک لري خی اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه خلک، نو هغه سبسيډي ورته ورکي کومک ور سره کوي. نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ چرګان ډیر راوړي زمونږ بازار کې ډېر خراب کړی د فارمدارانو.
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، همدارز مشبل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شاغل عتیق الله. تاسو اوریدونکو څخه هم اوس هیله ده چې په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانوم را سره تماس ونیسئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422012 شپږ 01 01. دا شمیره بیا واوري 00422012 شپږ 01 01. زړه مو کده واتس اپ لري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب، مهرباني.
دی پښتنه له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې د افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرم ولایتو کې جوړ شوی دی، لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه، او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دی. لا په څه کې دا یو او دومره خبر می دا دوم سال می دا وو چې په دا ساره منځکو کې خلک دا غواوی ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه اګو یو دا چرګانو باندې چل دا چې دوی دا زنان او تعلق معلومات ورکي اکثره وخت مرز راشي هغه ټولې چرګانې کې ساتل وي که لس وي که شل وي ټولې ترې مړې شي نو څه کول په کار دي که لږ دوی داسې وضاحت ورکړي دا خلکو ته معلومات ورکړي
صحیح ډېره زیاته مننه کور ودن نو لومړی ډاکټر صاحب ترکه تاسې مهرباني وکړئ که د اولې برخې ته تاسې ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي کوم دلیل لري
سروان صاحب محترم یو خدا دی چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه چون خوست او ننګرهار د پاکستان سره هم سرحد ولایتونه دي نو زمونږ ډېری ورونه پاکستان کې اوسېدلي دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځای نه سره راغلی دی نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي دوی
یعنې ستاسې منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري
نه یو دا موضوع د خلکو تجربې موضوع ده او بل خبر به کې دا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې دغه فارمداري یو د یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف یې باندې دوړ راځي دا یو موضوع ده
ولې دلیل یې څه دی په څه خاطر
خو د لپاره هوا برابرول په کار کې ډیره سړه سیمه یې هلته به لرګي او زغاله دا شي نه سوځول کیږي نو په دې خاطر باندې
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرمه وي باید توده شي
ډاکټر صاحب غالب بدی وخت کې چې زمونږ سینر مرګره دی تفصیلی معلومات درکې چې یوی افتی
بله مهرباني
چې د افتی د یوی افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پورې په دا ټول په تفصیلی ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړو تاسو ته بخپل ان شاء الله دا
ډیره مننه ډاکټر صاحب غالب مومند دې برخه باندې هم خبري وکي او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلې و چې په دې تاسو خبري وکي چې اکثر دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني دوی څه وکړي چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي
مخکې دې نه چې خپل موضوع ته راشم د طریقې سره عمل کوي او کومه مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراقبت ما پالیکا سان مخکې یاد کړم فارم کې چې موږ کله چرګوډه واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 15 سانتي ګرید درجه وا برابر شي کاغه سخت ژمی هم وي خو باید د 15 سانتي ګرید درجه چې دا پکې رشد کی په دویم هفته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګرید اندارنګ په دریم هفته کې تقریبا 10 شو دا چې تاسو فکر وکړي چې په هر هفته کې باید 2 درجه دا راښکت شي ترسو په چرګ باندې خپل باندې کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګرم ساتي او سره هوا پوسټا هغه کنټرول شي دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند دی رښتړی یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډېر لوی تاوانونه او زیانونه لري لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کې نو که چرته تاوان وکړي نو هغه درې لکه افغاني به تاوان کوي یو خدا ده چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې کلی کسان ډېر دي یعنی هغه کسان ډېر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګ د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږه هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات دا غي له درته حل کړي نو چون کې په بیا خبره هغه مسله کې توپ راځي چرګان دام یو ساکه دغه دې چې دا روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زای چی کنټرول وی او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي یعنی مرغان چا چورته وي دویم ادا چی داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری چونکی زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نو ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحده ناروغي چې دا د هوا په واسطه هم انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه هم انتقالیږي دا د نورو حیواناتو په واسطه هم انتقالیږي نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی مثلا یو خزه ده یو لس چرګان لري په دې ارزي چې دا وس خار تفصیلات شي او واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم د اقتصادي اړخ باندې هم خبري وکړي
هو هو واکسین مونږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو یو هغه واکسین چې هغه دغه فارمونو لپاره دی لکه زردو زم پکشته د نیم زردو زم پکشته په یو زردو زم پکشته لکه یو واکسین زرو چرګان د تطبیقيږي د نیم زره په یو زره ته نو دا چې واکسین مونږ لرو د ټول دا کوچنی واکسین ملو هغه کوو شو مونږه د پینځو چرګان نواله ترڅلو چرګان لپاره تطبیق کو چې دا غي په مارکیټ کې اوس قیمت یې 10 افغانۍ ده نو کولې چې دوی په پرمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 10 افغانۍ واکسین دی یوې چرګ لپاره کافی دی کړي څو
دا نه دا د لس چرګان نو له ترڅلو چرګان پورې تطبیق
دی 10
افغانۍ باندې کولې چې دا سلو پورې چرګان
بله دا خو بیا ارسانه دی او دا وایي چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږو میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین سارانوان صاحب واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي یو څو واکسین نه چې هغه ډېر مهم دي د چرګانو د خطرناک یا بې سرحد ناروغي یا وایرسي ناروغي په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم او شلم ورځ نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي ځاګه اوږدمهاله پروژه ده چونکې دا ګېدو لپاره ساتل کیږي پینځمو پینځه پینځمو شپږو میاشتو کې پاده راځي یو نیم کال نور ساتل کیږي هغه ته کولای شي چهار میاشتې واکسین تطبیق کړي
دلته یو بل پوښتنه پیدا شوه بله ډاکټر صاحب بل پوښتنه پیدا شوه هغه دا چې تاسو ول چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي یو څوک چې ډاکټر نه وي اوب څنګه پوهیږي چې کوم واکسین باید واخلي
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی نه داوی د کورنۍ تبه یو کس راځي نو دا واکسین ترلاسه کوي اتنی هغه چې دا واکسین ورته ورکی هغه پانی کس ته پانی کس ته هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې مخایي دویمه دا چې دا واکسین به کې فرق شته اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی پښتو کې توغکی ورته وي او په دری کې ورته مرور دی او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل دی دا تطبیق کیږي دویم واکسین یو بل وایروس ناروغي ده چې د ګامبورو په نامه ده او دا ورته تطبیق کیږي څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د زیګر مشکلات رامنځته کوي دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او بعد ضرور شي چې چاته دا ونه شي نو د ځان سره اندکه ډیر اقتصادي توانونه لزان سره
واکسین ارڅوک ورکول شي کنه باید خامخای وترنری ورکی
او واکسین د څه وچی هر څوک ورکول شي هغه واکسین چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي هغه بغیر د وترنر ډاکټر نه یو کلیوال هم تطبیق کولی شي دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیر تجربه دي کې لري نو هغه هیڅ نه وایي ته ضرورت نه لري همدا چې نه کیږي ولی کله چې بعض وخت کې دا وی سره دغه پیدا شي نو د ویتم دغه چر سره موجود دي ځکه دغه فارمونه دا څه دي هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکي کچ لري هغه سره مرسته کوي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مومند یا اوریدونکو له روز څنګه راو پیژنې ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم اسماعیل وکابر څخه زموږ در کوم
مهرباني کوئ
د پښتنه موږ دلو ته باندې د واکسین کوم چې ته په پیشګاری کې وکړه کنا د سیو بو کې واچو دا به ترې کومه به ترې موږ ته بل یو بل دی وازون نه چې موږ دا گاونډي وازون نه چې کوم دوا موږ راوړو په کیفیت یې دا واکسین په تاثیر نه کوي موږ ته څو مشکلات په اړه ته پیدا کیږي دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو خو خیر خبرې واوریدل شو څو سوالې درلودل ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره ده خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي
سلام او د ملنه ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره فاډی کا کې لغمان نه
مهرباني کوئ همدرد صاحب
دما خو یو نظر د سروان ته لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړه لاسه دلته موسسي چې کوي کني کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کیږي چې زوینه ما سي اکثر خلکو سره دا اوس پرونم د منګ پښیمه کې پښتلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یوار سو سیستم یوار کو خو بدبختانه سي دغه خلک بیا دې ته کم کار نه وایي هغه بګي هله ورکې ستاسو ولونه کوي کاروبار ځان ته جوړ کوي خو دې څوک تر ځان خارج کې اوسو بلکې ساتي نو دا خبره مخې مریوان خپل الله ساکي ټول پوره پوره حتی یو یو قوم خراب شي د کړي کې په صحه کې چې هغه تر څو موسسه را نسی نو هغه مغه سوران پروت نو د موسسو د کور ودان یو د خلکو نه ما دغه نظر ده باید دغه کار پرې نه دی وغه د خلکو خواري او هغه کوم هله صدا هغه پوهیږي
بله ډیر مننه سلامت اوسې بس نو زمون خلک هم داسې مخته شوی دی ال درې چې نور خپل خپل ځان آباد کړی دی بل دې چې څوک ور سره برسته و کی بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو په لاین کې یاست خبري وکي تاسو لمر سره په لاین کې یاست مهرباني خیر لدوی به تیر شو یو بل اوریدون کتاب نوبت ورکو چې د واتس اپ لا طریقه را سره ده خبري وکي
السلام علیکم نبی الله زابل د بل لارغن ولسوالي
زابل صاحب مهرباني کوي تاسو فکر کوم په اړه موضوع کې غواړی چې خبري وکي مهرباني لښ تلاندی
تیرن ستاسو په خبره بله بله سلسب لمن سره د کورې او یا پرمرګانو ترمنځ یعنی پښه کې څه کوم شي دی کورې یا ما کرګان به تر واش پرمې چې نو به واش یې دی اړه کوم ماتره
مننه ډېر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو هم واورو بیا به ورشو مل منوته مهرباني کوي صاحب ازادي رادیو ده د ژوند راګونه پروګرام خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو وربه شو ملمنو ته مخې تر دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسو ځواب وایي سوریدون کیته شاغلای عتیق الله ډیر وخت غلی پاتې شو دوی ته به ورشمه چې د خپل ژوند راتوي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي څومره کار غواړي تاسو خپل ورس څنګه پیلوي اول کوم کار کوي
جناب سروان صاحب چرګان خو ډېر زیات زحمت واړي ځکه چې دا سلیری ساتل بيټي واړي مونږه ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه نو زحمت یې ډېر زیات دی بیا دا زیات دی تکلیف یې ډېر زیات دی همدا جوبو ورتک دا دانه ورتک دا واکسین تطبیق او د دوی نو دا زحمت یې ډېر زیات دی
لدی سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه
ناروغي پیدا کیږي ورته د دې سره چې موږ واکسینم کوو د واکسینو باوجود بیا هم د ناروغي ور باندې راځي او ډېر زیات راځي ور باندې نن سبا بیا د هندي چې ورته وي ټو کې چې ورته وي دا بیا زیات شوی دی نو واکسین هم کوو او ور سره ناروغي بیا هم راځي
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو ویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده، دی هوا درجه باید په پام کې ونیسي. دا تاسې امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابر کړي؟
ولینا ځکه چې مونږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کله همدسې غټېږي بیا ورته نوی بلو چې کله بیا د ګرمي زیاته شي بیا ان کولر پکې ورته لګو که نه. نو هوا د چرګ دپاره ډېره مهمه ده، هوا چې برابره نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرضونه په ژمي ډېر وي که په اوړي او په ګرمیو کې؟
هر وخت کې دا داسې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي. خو تکلیف په ژمي کې ډېر زیات دی د چرګانو د ساتلو، او په اوړي کې بیا لږ کم دی.
بله اچھا قلعه صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسې چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅېږي او که نه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډېر دي.
غټ مشکل د افغانستان د فارمران ته همدغه مارکیټ دی، بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رستو کې چرګانو مارکیټ ښه شي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هیواد نه پاکستاني چرګان راځي افغانستان د فارمران ته، یا نو بازار بیرته خرابیږي. د دې خواري باوجود هم کله چې خلک خواري وکړي زحمت کیر کی، نو مزدوري نن سبا ډېره کمه شوې ده په دې خاطر چې د ګاونډي هیوادونه چرګان راځي. او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډیو هېوادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډېر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډېر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډېر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي دي، د کلدار مقابل کې کم تجاران رونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي. په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب طرح کوي تاسې ځواب ووایست. دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب طرح کوي خیر لږ مومن صاحب تاسې ته به در وګرځو. تاسو دواړو پوښتنو ته ځواب ووایست د پیچکاري په ارتباط هم مهرباني.
اول دغه پوښتنه چې وکړه هغه داسې چې د کورني چرګانو ترلاسه کي او هغه چې د فارمي نه ترلاسه کېږي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته هګۍ وي، هغه کورني چرګان دي. یو هغه چې مقصد ته غوښې وي هغه فارمي، یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې د غوښې په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه غوښه کیفیت پنې ښه دی؟ ولې ښه دی چې یو دا په اسانۍ سره کېږي، او همدارنګه کولی شي یو انسان پنې په لنډ وخت کې،
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورني چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نورو مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان دپاره ډېر دغه دی. او بل لارې دا د غوښې دپاره ساتل کېږي. یو هغه چرګان دي چې د هګیو دپاره ساتل کېږي، نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورني چرګانو غوښه به کوي، د هغې هګۍ چې د هغې غذا برخه کې به با اهمیت کوي. داسې نه ده، چونکې هغه باندې وخت ډېر تېر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي. خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوئ دا دوم نه مخکې چې ځینې وایي چې دا د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما هغه کورني چرګان چې د طبیعي خوراک کوي نو ځکه به د هغوی غوښه بهتره وي؟
اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو چې کومه خبره وکړه، دوی دپاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو، همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي دي. دویمه دا چې دا په پورا مینجمنٹ سرا پورا اداری سرا آگا چرگان تغذیہ کی گی زکر دکیو میاش کی یا تین دو سال یہ فرض کی دا خوراک دپارہ جوڑی گی مطبع چی دا دمرا وقت کی دا خوراک دپارہ جوڑی گی دا پا غذا کی بالکل شینشتا دا غنم دی جوار دی مهمه برخه چې دا سویابین دی چې سویابین تقریبا درش فیصد دا پروټین لري چې د چرګانو کې چرګانو په غذا کې استعمالي دي چونکی چې دومره قوي غذا د تور کړي چې تاسو به دا په میاشت کې د شه ورځو کې دا د خوراک لپاره جوړي دي نو په غذایي برخه کې اهمیت هم دا چې دا پورا د هر څه برخوردار دي.
بله تاسو دومره خبر هم کوله. بله
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دی ورور ته دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیډ په برخه کې داسې طریقې سره درته وویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده. دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید یې نه لرو. چونکی زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اولن نه وي، دویمه درجه نه وي، هغه درېیمه درجه چرګوړی، هغه پاسمانده چرګوړی چې پاکستان کې د کپنیو والا خپل فارمونو ته نه ډک کړي او کوم چې دغه وي هغه افغانستان ته راواردېږي. چون دغه چرګوړی چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري، شاید چې ما سره سل په سلو کې دی کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیفه وي. ضعیفه په دې مانا چې دا د دو وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطبعا یو خوا نه چرګوړی ضعیفه شو، دویمه خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړی باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنټ ونیشي، اداره یې ونیشي، هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بوري شربت ورته وي، دا فارمران درونه پرې پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره زري درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړی د فشار او سټرس لاندې رالی شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نه شي نو طبعا هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو او په واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندوستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. چون کې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره کتاب نشي، طبعا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزل به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې او همدارنګه د چرګوړو په مینجمنټ کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د چرګانو په فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومند صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. مهرباني خبري وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب، من خو غرونو کې بوشي ګو دغه چرګانو خبره شیده، هغه د واکسین نشته، دغه کپسول ګولۍ ورکو، له دغو سره بعضې ښه شي بعضې خراب شي، دغه څنګه موږ دې ته څه شی ورکو؟
ښه، دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولی؟
نو واکسین به خو موږ ډېر لري، واغ سپین غره کې اوسېږو، سارک نه برغوږیزه کې څو شي واکسینو ته ځو، بس دلته مرداشت وي، بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده د کلی خبره ده یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی ډېر مشکلات سره مخ
دی. صحیح ډېر مننه. بل اوریدون خیل رو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو په لائن کې اس خبري وکړه.
بله
مهرباني صاحب لکه چې زما واس نه اوري. خیر بل اردون کې تبه نوبت ورکو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
موږ سلامونه احتراماتو منه ډاکټر صاحب نه مې وپوښتنه دا ده چې دغه د زرو چرګانو لپاره څومره مربع کوټه په کار ده او د 500 چرګانو لپاره بیا داسې وړي څونه ورته په کار ده که غټ شي بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې دا ساتنې وړ دي سره او کوټه یې څومره لوی څونه پراخه څونه ورسې څونه هوا ولري.
ډېره مننه له ښې پوښتنې. بل اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. خیر لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر ور به شو ډاکټر صاحبانو ته دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیا نوبت درکو. لومړی ډاکټر صاحب تراکئ تاسو لومړنی اوریدونکي ته ځواب وایست وای په غرنیو سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرض ونیسي دوی ګولۍ ورکوي ځکه چې واکسین هلته نه رسیږي. د ګولۍ په اړه څه وایست؟ ګولۍ مؤثره دي کوم ډول او کنه؟ ډاکټر صاحب اسیب الله ترکی ټلیفون بیا قطع شوی دی. خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغه لرو ټلیفون نه دی قطع شوی دوی به ځواب ووای. ډاکټر صاحب مهرباني.
دغه ورور چې د غوږیزو نه رابطه کړې وه ما مخکې وویل چې که چرته کولی شي دغه د چرګانو د روزنې پروزه یو څوک صحیح مخکې وړی شي هغه باید چې دغه چار څنګه وي د دپاره باید واکسین پیدا کړي او هغه تطبیق کړي. ولې دغه وایروسي امراض چې دي دغه امراض تداوی نه لري دا وقایه لري وقایه په دمانه دغه چرګان باید دغه مرض چې دا پرې راځي د مقابل کې باید مقاوم وي د هغه انټي باډي چې د وجود کې لري هغه باید بادار وي د عسکر په شکل ولاړ وي د دغه عسکر په شکل چې ودریږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي. واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په دبا نه راځي د دغه ناروغي نه دغه میکروب هغه سره شوی دی دا یا نه شوی یا نیمه ژوند دی دا بیرته دغه چرته تطبیقیږي. کله چې دغه چرته تطبیق شو د دغه په وجود کې انټي باډي دا هغه عسکر دی د مدافعین دي دفاع کوونکي دي هغه ودریږي دغه مره چې کله پی راځي نو هغه دغه کې دا دمن جوړي مچون کې واکسین د لپاره ضرور دی کله چې وایروسي امراض پی راشي بیا د تداوی صورت
نه. ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره دا ده چې بي واکسین بل چاره نشته خامخه باید واکسین وکي اما د دې سوال دا و چې واکسین چې نه وي بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته دغه خلک چې ګولۍ ورته وایي
واکسین چې بیا دغه د فارم د منیجمنت خبره ده باید ابو هوای صحیح وساتل شي چرګانو ته باید کوي غذا ورکول شي همدارنګ غیر مسول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنه خودل شي همدارنګ نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د دې سره یو ځای نشي. چرګان د پاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري که چرته مرغانچه وجود نه لري نو موږ نشو کولی چې دا د مختلفو امراض څخه بچ وساتلی شو. نو چونکې دغه لارې دي باید چرګان کنټرول وي د دپاره آب و هوا برابر وي د دپاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي او همدارنګه چونکې کله په ناروغي را نو کولی شي چې دا د انساني شربتونو نه چې هلته دي رسیدګي ورته ولري اوس داسې کله نشته چې هغه کې به دوایان انساني نه پیدا کیږي دوی کولی شي چې د لپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په اوبو کې ورکول کیږي دا مشکل نه دی.
بله ډیره مننه. اوس به راشي د دوهم اوریدونکي پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای په کار دی د وړو لپاره د غټو لپاره مهرباني.
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده مهمه خبره ده چې ځکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او هغه فارم جوړوي نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړي چې هغه د کلی ولس د بازار د ملار نه د دې نه لري وي تر څو د باندې د چا د تګ راتګ لار نه وي او همدارنګه کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا هر قسم افاتو نه امن کې وي. دویم دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري یعنی خوږې اوبه وي دا څو نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشمه دا ډېر اوږد بحث دی نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایست د په ډېر مشخص ډول دوی ویل چې که څوک زر چرګان لري څو متره مربع ځای ورته پکار دی که واړه وي او که بیا غټ شي څنګه
نو دا سرماته دا کولی شو چې مونږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو لپاره دا ته نو لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړی شو. نو کولی شو چې دا بیا فرق کوي په ژمي کې فرق کوي په سخت ګرمۍ کې په اوړي کې دا فرق دی. نو په ژمي کې کولی شو چې ته اتو نه تر پنځلسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي او په ژمي کې په اوړي کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړي کې هوا ډېره ګرمیږي دلته تنفس د چرګانو هم پورته ځي هوا ډېره ککړیږي د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نه شي نو دا باید پراخه وساتل شي. نو په دغه ترتیب باندې کار مخ وړی شي کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو لپاره د 0 چرګانو لپاره 500 متره په نسونو پر 200 متره د ریکلا فارم جوړ کړی.
بله ډېر مننه اتقلا صاحب. مخکې یادونه وشوه چې له پاکستانه واړه چرګوډي راځي او بیا تاسو روسي ولې په خپل لاوله چرګان همدلته نه تولیدیږي تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان مثلا هګۍ په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه؟
جناب سروان سے دید پار خود دلتا بریڈر فارم پکار دے بے وسرا حگئی نشتا دلتا حگو سر بے مشین نشتا افغانستان اقتصاد کو کمزور ہے دے دسی تجارت نشتا دے چپ افغانستان کی دی تجارت ترشت ور کرے دے او د هغو مشین ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کې هغه چرګي هغه افغانستان کې نشته دی نو په دې خاطر منځو او د ګاونډي هېواد نه راوړل چرګي.
ډاکټر صاحب مومن دا ولې د چرګانو د پاګیو په چوړو باندې دی اړولو ماشینونه خو ډیر قیمت نه دی دا خو په خو هم په افغانستان کې وو ولې نشته ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه کړی یا خصوصا شتمنو پنګوالو؟
مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی. بریډر فارم دغه ماډر سټاک کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې. متاسفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دغه نقدر نشو چې دغه برخه موږ کنټرول کړو. یو خدا دی چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کټ او واړه چرګان دار انتقالیږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالیږي چونکې دغه بریډر فارم چې دی دغه ډېر پر مصرف دی. پر مصرف معنی دا چې یو چرګ چې پروډکشن ته رسیږي یا تولید ته رسیږي یا هګیو ته رسیږي نو د باندې تقریبا په اوس وخت کې 1,500 افغانۍ پورې خرچه راځي. همدا د دغه چرګانې په فرض کې یو څوک 100,000 وساتي مکولې چې په دغه 2000 د کندا په ملمنو افغاني کېږي نو دا که چېرته طلب شي نو ډېر زیات نقصان کوي. دوی مدا چې زمونږ په هیواد کې د دغه سي بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي چون کې دغه سي فارمونه لږ کم زیات خلکو وساتل خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کم واکسین نه چې دې ته وراوار چې دا مګه واکسین نو په ذریعہ باندې دا منځ لاړ نو موږ په دې باندې خپي چې چون کې زمونږ مسلک دی چې دا ول لاړ څخه خاطر لاړ دا یو سیاسي موضوع ده. موږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولول شي چې زمونږ ویکسین وکړي زمونږ درمل وکړي زمونږ فیډ ټول هغه مټیریل چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکول شي چې موږ بریډر فارم کنټرول کړو. تر سو منگا نور ہوادوں نے ضرورت نور زمنگا غت استن جان دا بریز فارم دے وسن دے پخان دے او کچر تو نش اند کی دون زکا یو چرگوڑے چے دے پیدان پ امراض بان اختی یو چرگوڑے چے کپنی نا نارو او اغا غیر صحت مند را وتلی وی اغا دا اول ورز نه فارمر بیچاره تا مرگ شروع کی تلفات بان شروع کی تر اخیر پور دا مرگ کی متابن زمن فارمر په نقصان کیره مخکې طریقې چې تاسو ته 1200 فارمونه د ورو کړ تقریبا زمونږ په نګرار کی د یو نی د برې زرو پورې فارمونه رسیدلی د برې زرو کی ګمان نکوم ک 1200 فارمونه مسوالی وجه دا ده چې زمونږ اکثر فارمرانو بیچاره په دی باندې په دې کې مخکې نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه نقص شروع کیږي دا چرګوډي نه
لیکن دا ډیره مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومند دا ډیره مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی ولی په دې برخه کې نه دی شوی کدي واکسینو مسلې خو واکسین د چرګانو د ناروغۍ لپاره هم له بهر نه واردېږي افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي نو ولی دا بل واکسین نه واردېږي
اصلا خبر ادا سیدا چی زمن بریڈر فارمون چی دی بلکہ زمن تجاران درون دی اغوی یو زل دو زل دا امتحانی وا چول او اغوی چی کم زیاد مقصولی دا امدی برخو نیولی دا دا که واکسین دا نورو حوادون در انتکالی گی دا که دا گواندین در انتکالی گی مسئلہ پا که دا چی زمن دا هوا دلار هم دا انتکالی گی او دا زمینی دلار انتکالی گی نو طبعا دا دغه کیږي دویم دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګاونډي هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم دکې راځي راانتقالوي چونکې زمونږ د ګاونډي هیوادونو هغه بریډ فارمونه چې لري سرمایه ګزاري کړې دي او دا هغوی ښه مارکیټ افغانستان دی هغه نه غواړي چې په افغانستان کې د چرګوډي پروډکشن او د چرګوډي هغه تولید شروع شي نو هغوی خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه دمن وځي دا موږ هغه وخت کولی شو دا ډېرې او پراخه موضوع ده.
بله ډېره مننه ډېره مننه. البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي له هغوی نه وارد کړي. بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولټري ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤول او همداراز ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولټري ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همداراز ښاغلی عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري له تاسو ټولو مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
بڑھ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಯಾಕ ರಾಜ್ಯ ಹೇ ಸ್ತ್ರೀ ಗಿಣ್ಣಿ ಭತ್ತ ರಾಣಿ ಜೇ